وخت سهار 10 بجې یو ورځ بیا درته په خبرونه کې هر کله وایو. په دې خبرونه کې په روانو چارو باندې راپورونه لرو، تبصرې شننې هم اوریدل شي، او د خبرونې په وروستیو 15 منټو کې د ټوکو ټکالو ځانګړی تنزیه پروګرام پام کوه هم اوریدل شي. خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه چې انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سلټی کې د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان خیبر جنسي کې د 15 مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او استاذ وای کا افغان حکومت د دوی شرطونه اومنل، د وسلوالو ډلو پر ضد به مبارزه وکړي، او د کیمیایي وسلو پر ضد کارکونکو اداره وای هغو خبرونو ډیر اندېښمن کړي چې ګنې داعش په عراق کې کیمیایي وسلې کاروي. اوسته خبرونه تفصیل. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې تیر ماښام د شمالي وزیرستان په شوال او د تخیل سیمو کې د پوست په هوایي بمباری کې شاوخوا 50 مشکوکه وسلوال وجل شوي دي. د پوست د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا بیګا مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې فوج په دې بمباری کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي او وسلې او بارود یې له مینځه وړي دي. د ISPR تر مخه تیره ورځ هم د پوست په هوایي بمباری کې د خیبر جنسي په راجګال سیمه کې 45 مشکوکه لوال وجل شوی دی. د پاکستان امنیتی چارواکو تیر رسم په شوال سیمه کې په تازه هوایی بمباریو کې د سلویختو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. خو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو بیا ویلي وو چې پوس په دغه بمباری کې لږ تر لږه 21 عام وګړي وژلي دي. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلی دی چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړې دي. نوموړي تېره ورځ په اټک کې د پنجاب د کورنیو چارو وجل شوي وزیر شجاع خان زاده په دیره کې خبریالانو ته وویل د وسلوالو داسې قسمه پیښې د دوی حوصلو ته زیان نشي رسولی.
دا رقم پیښې په وقتی توګه زیان رسوي، خو زموږ حوصلې او ژمنې ته دا زیان نشي رسولی. موږ په دې خبره کلک ولاړ یو چې موږ به خپل هیواد د خپلو دښمنانو او ترهګرو نه سپا کوو.
تیره ورځ د شجاع خانزاده دیرې ته د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون مرستیال مشر پروفیسر اجمل خان هم ورغلی و په دغه مقاغه له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره دینی عالمان باید خپل رول ولوبوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو استاذ وایي که افغان حکومت د دوی شرطونه اومني، د وسلوالو ډلو او په تیره د داعش پر ضد به هم مبارزه وکړي. د حزب اسلامي یو مخکښ غړي محمد عظیم ابرومند پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سولې لپاره کابل ته ورغلی دی.
دای وی داعش یوه خطرناکه پدیده ده چې یوه ډله یې له طالبانو جلا شوې او اوس سره یو ځای شوي دي. موږ یې په هماغه اندازه خطرناکه بولو چې که د سولې له خبرو ابزاري استفاده وشي دا ډله به ډېره پرمختګ وکړي. دا د حکومت کار دی چې څه ډول کولی شي د سولې خبرې اداره کړي. موږ هم د همدې لپاره راغلي یو چې له حکومت سره خبرې وکړو.
د حزب اسلامي د استاذې په هیواد کې د امنیت ټینګښت، د قانون واکمني او له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتلو هغه شرطونه وړاندې کوي چې په خبره یې د حکومت له مشرانو سره به یې مطرح کړي. بلخوا د ولسمشر یو ویان سفر هاشمي وایي حکومت له هغو ډلو سره سوله کوي چې خپلې وسلې پر ځمکه ږدي او د تاوتریخوالي رامنځته کولو پر ځای د افغانستان شرطونه مني. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د درغلیو د ختمولو کامی اقتصاد خوندي کولو لپاره د احتساب عمل ضروري دی، خو دوی په احتساب کمیشن قانون کې ځینې اصلاحات غواړي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې صوبایي حکومت په احتساب کمیشن قانون کې د ځینو بدلونونو لپاره دا قانون یو وار بیا تېره ورځ اسمبلی ته وړاندې کړي چې دا شان د نیولو نه وړاندې د یو تن پر ضد لومړی درې میاشتې پلټنې وکړل شي او بغیر د ثبوته څوک ونه نیول شي. د خیبر پختونخوا کابینې د وړاندې نه هم د احتساب کمیشن په قانون کې ځینې بدلونونه منصور کړي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. دا غی بهرنه خزه پړه لهم معلومات نشته چې پرن په کابل کې تختول شوې ده. دا خزه چې ویل کیږي له جرمني سره تعلق لري پرن سهر د کابل په کلا فتح الله په سیمه کې تختول شوې ده. تر اوسه د دې خزه شناخت هم نه دی اعلان شوی. خو د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس تر مخه تختول شوی بهرنۍ میرمن د جی ای زیډ په نوم د جرمني له یوې ادارې کارکونکې وه. پرن په کابل کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دې خزه د تختونکو پر ضد یې خپلې هلې ځلې پیل کړي دي او د هغې د موندنې هڅې کوي. د افغانستان پوځ وایي چې په فریاب کې د عملیاتو پر مهال یې مهم پرمختګونه کړي دي. د امنیتي ځواکونو یو ویاند جګړن محمد رضا رضایی پر مشال ریډیو ته ویلي په کیسر ولسوالۍ کې په پرونیو پوځي عملیاتو کې د خواجه کینتی په ګډون پراخې سیمې بیرته نیول شوي دي. د تایلند په مرکز بینکاک کې د اندوانو عبادت خانې بهر پرون د چاودنې له امله لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي دي چې پکې ځینې بهر ملکیان هم شامل دي. د پیښې په ځای کې د موجودو چارواکو په وینا د زخمیانو شمیر تر 100 زیات دی. د بینکاک په مرکز کې د ایراوان په نامه دا زیارت د ګران بای هوټلونو په مینځ کې دی او ویل کیږي چې بم یو موټر سایکل پورې تړل شوی و. اور اس ته خبردار چې د کیمیایي وسلو پر ضد کارکونکو ادارې یا او پی سی ډبلیو پرون د اغو ریپورټونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق کې کیمیایي وسلې کاروي. یادې ادارې ویلي دي دوی له عراقي حکومت سره په دې اړه خبرې کړې دي او کوم اصلي او د ثبوتونو ډک ریپورټونه چې دوی ته ترلاسه شي د هغې په اړه به څېړنې او پلټنې کوي. د خبرونو پای
انیسا اجمل وا چې تاسو ته د دې مهال خبرونه وړاندې کول. د پاکستان پوځ وایي په دتخیل او شوال کې 50 وسلوال وژلي خو ځایي خلک وایي منځګړي کسان هم مړه او ژوبل شوي دي. لوړ پوړي پاکستانی چارواکي وایي د ترهګرو لخوا د شجاع خانزاده په نښه کول به د دوی مورال راټیټ نه کړي. خو د اسلامیا کالج رئیس بیا وایي
خاص کر زمنګ چې کوم عالمان دی غیره مخکشي او په دې خبرو باندې غی باقاعده باسونه شروع کړو په عوام ته او خو چې کوم زمنګ ټیک لار دا کوم غلط لار دا.
په باړي اوسیدونکو وای حکومت دې د کورونو د حفاظت بندوبست وکړي ځکه چې په سیمه کې شوکې زیاتې شوي. او په جلال آباد کې مدني فعالان وای په برېښنایي تذکرو کې د افغان ټکي شاملېدل ضروری دي.
نو زه به تاسو ته دا وایم چې جوس چې د خپل تابعي زمون هیواد افغانستان نومیږي که دلته پشه وي ازبک وي تاجک وي که هزاره وي که کوچي وي نو افغانستان افغان جوړیږي او موږ د افغان کلمې تایید کوو.
او اونیس پروګرام پام کوه هم د دې خپرونې برخه ده. راسره اوسئ. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان په شوال او د تاخیلو کې په بمبارۍ کې 50 تنه وسلوال وژلي دي. پوځ وایي په دې سربیره سلویخ نور وسلوال د یک شنبه په ورځ هم په شمالي وزیرستان کې وژل شوي. خو بل پلو د دواړو بریدونو په اړه یو شمیر ځایي خلکو د ټلیفون د لارې مشال لډیو ته وویل چې ګڼ شمیر ولسي کسان په هوایي بمبارۍ کې مړه او ژوبل شوي دي. دغه خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د یادې سیمې نه خوندي ځایونو ته د وتلو لپاره دې ورته لاره ورکړي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
عسکری چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان د داخل او شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو جیټ الوتکو هوایی بمبار کې لږ تر لږه 50 نور وسلوال وژل شوي چې د ډیورنډ کرخه ته نږدې شوال او تحصیل د داخل غرلمۍ سیمو کې یې هوایی بمباري کړې. د پاکستان فوج اماړي کوسانګه آی ایس پی آر هم د دغه هوایی بمبار پخلی کړې. آی ایس پی آر لخوا میډیا ته لیږل شوی پیغام کې ویلي شوی چې جنگی الوتکو په هوایی بمبار کې 50 وسلوال وژلي شوی او د دوی مرکزونو ته هم تاوان اړولې چې وسلې او بارود یې تباه کړي دي. د فوزی چارواکو په وینا د نوړاندې هم د اتوار په ورځ شوال کې هوایی بمبار کې سلویخ پورې وسلوال وژلي شوي ول. خو د سیمې خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي ول چې اتوار په ورځ شوال کې هوایی بمبار کې زیاتره ولسی وګړي وژل شوي ول. دوی وایي د اتوار په ورځ هوایی بمباري کې قریبا 21 مېرمنې او ماشومان هم وژل شوي ول. د تحصیل د تخیل اوسیدونکو بېګا شپې مشال ریډیو ته وویل تیره ورځ په دوه بېلابېلو سیمو کې بمباري وشوه چې دغه بمباري کې هم زناولسی وګړي د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. دوی وایي په بمباري کې د ځاني مالي تاوانونو اوړېدو له کابله اوس د سیمې څخه خلک په کډو کولو مجبوره شوي او ډیورنډ کرخې په طرف پیدا مزلې کوي. د تحصیل د تاخیل زوی سیدګي اوسیدونکي شادم خان مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل
پارین چې کې مشالې د پاتوي کې دوه ډیټس وساول سره لاندا سیمه د افغانستان په کې راځو چې په تایر بمبار وکړ او څلور وش مرا شت ویډ کې دا د دوه پسمه کې د نن چې کې ما وښونه دوه د یو خلیسان سیدګای دی خلیسان مشاور دی جو بخت خان جی دا د تخ د کون و سره وره ما سمون در څلور لګه دلی دي تر مړه دی او څلور وشته نه دي د سیدګای پاډا کې مشته دا تکلیف ته چې دا نن بمبار چې وښه پارین را سه بمبار وښه مې حکومت صحیح کړی وي ټول خلک پاک شي راوند دل گاډي نه ملاوي چې موږ د حکومت دا پیل دا چې موږ خو تر شنه اسو کوم نشه صحیح کړی نه وي چې دا دم راته نشته روکو چې موږ روز دي د خلکو
یاد دی وی چې جون 2014 کال نه شمالي وزیرستان کې ضرب اعظم په نامه فوزی عملیات روان دي چې وخت په وخت هوایی بمبارو کې د فوز په وینا تر اوسه پورې د 2000 نه زیات وسلوال وژلې شوي او د دوی ګڼې ټیکانې یې هم تباه کړې چې اوس د شمالي وزیرستان زیاتره سیمې د دوی په کنټرول کې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان پوځ وایي پرون یې 50 وسلوال په شمالي وزیرستان او 15 یې په خیبر ایجنسۍ کې وژلې. د پاکستان پوځ وروسته له هغې په شوال او د تخیلو کې همدارنګه په خیبر کې بمباري کړې چې د پاکستان د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده د یک شنبه په ورځ پاټک کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. په دغه برید کې روسي راپورونه وایي د وژلو شوو کسانو شمېره 300 ته پورته شوې. د پاکستان لوړ پوړي حکومتي چارواکي وایي دا ډول بریدونه د ترهګرو پر ضد د دوی مبارزه ټکنۍ کولی نه شي. د مشال لړیو خبریال غلام غوس راپور لري.
تیره ورځ هم د دې پیښې په لړ کې د پنجاب د کابینې د غونډې وروستو د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف وویل چې د وسلوالو د ختمون پورې به هغوی په قلاره نه کینی. زه په خپله هم دا وخت په پنجاب کې تر ټولو لوی هدف یم، خو زما دې د شجاع خانزاده په وینه قسم وي او خدای دې په دې خبره شاهد وي چې زه ستاسو سره دا ژمنه کوم او تاسو هم دا ژمنه وکړئ چې د ترهګرو د صفایي پورې به موږ د دوی سره جنگ کوو. بلې خوا ته تیره ورځ د پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي هم د شجاع خانزاده دیرې ته راغلی و او د نوموړي د زوی جهانګیر خانزاده په شمول د غمزپلي کورنۍ سره یې لیدل کتل وکړل او په دغه مهال له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي وویل چې د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې مهمې کامیابۍ ترلاسه شوې دي. ګورنر مهتاب عباسي زیاته کړه چې دا قسمه پیخی دا وی حوصله نشي راغورځولې. دا رقم پیخی په وقتی توګه زیان رسوي خو زمون حوصله او جمنی ته دا زیان نشي رسولې. مونږ په دې خبره کلک ولاړ یو چې مونږ به خپل هیواد د خپلو دښمنانو او ترهګرونو سپاکو. کسه هم چارواکي ولسته ډارګیرنه ورکوي چې د وسلوالو په ضد کوټې عملیات روان دي او زرده چې د وسلوال یاغیتوب پښتونځه به قابو اوموندل شي، خو تیر ورځ د شجاع خانزاده دیرې ته د پاتېه لپاره راغلی د اسلامي کالج پوهنتون وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان مشال ریډیو ته وویل
خاص کر زمونږ چې کوم عالمان دی غیره مخکشي او په دې خبرو باندې غی باقاعده باسونه شروع کړو په عوام ته اوخه چې کوم زمونږ ټیک لار ده او کوم غلط لار ده. چې ګورې نو دا دغه هغه زینو کې زیات دی چې کوم دغه تعلیم کم دی، ځکه دغه زینونه ډیر زړه اوڑی دیشی. نو چې کله تعلیم لاړ شي بیا که سړی سوچ کوي چې یاره زه دا کم کار کوم دا ټیک کوم که غلط.
د غلام غوث راپور چې د پېښور پوهنتون د اسلامي کالج د وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان په غږ پای ته ورسید. د پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي وایي په قبایلي سیمو کې د درغلۍ پر ضد کاروایي پیل شوې او په یو شمېر قبایلي سیمو کې په پرمختیایي پروژو کې کار کوونکي یو شمېر ټیکهداران نیول شوي هم دي. بل پلو یو شمېر قبایلي وګړي وایي یوازې همدومره کافي نه ده، ځکه د فاټا ټول نظام درغل دی، په کار ده چې په لویه کچه د درغلو چارواکو د مخنیوي او د نیولو هڅې وشي. تفصیل د شبیر جان نه.
دا فاټا سیکریټ ویان فضل الله ترمخه دا گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی په ہدایت باندې په قبایلو او نیم قبایلی سیمو کې په بډو رشوتونو او بدنمانی کې ککړ اهلکارانو په ضد قانوني کاروایی شروع کړل شوې ده او په کرم ایجنسی ایف آر ډیر اسماعیل خان او ایف آر ټانک کې وو ټیکداران چې په بډو رشوتونو کې ککړ وو نیول شوي دي او د هغوی څخه خوشا 15 کروڑ روپۍ هم برآمد کړل شوي دي. دوی ویل چې راتلونکي کې به هم د ټولو سرکاري او غیر سرکاري اهلکارانو په ضد دغه کاروایی دوام لري.
هغه ټیکدارانو خلاف کاروایی شوې د کومو خلاف چې داسې یو ګڼ شمېر شکایات ملاو شوي وو چې دوی چې کوم د کار معیار دی هغه هم ټیک نه دی او دوی ته پیسې اډوانس کې هغه ریلیز شوي هم دي او د هغې نه باوجود هم په عملي توګه په دغه ترقیاتي سکیمونو یا منصوبو کارونو باندې هېڅ سګام نه دی پورته کړی شوی. په هغې کې تقریبا اووه ټیکداران چې دي هغې نه تقریبا 15 کروڑ روپۍ هم ریکور شوي دي.
بلخوا د قبایلي سیمو ولس د څو کسانو په ضد دا کاروایی ناکافي بلي او وایي چې په قبایلي سیمو کې په ډېره غټه کچه بدعنواني روانه ده چې پکې د دوی په وینا سرکاري چارواکي هم ککړ دي. په قبایلي سیمو کې کارکوونکي او سماجي کارکون زرعلي موسازی وایي
ډېره ښه خبره ده خو چې دا کوم قدمونه چې چي دا داسې سرسري سرسري کارونه دي دې سره خو خاص فرق بوره نه شي. زما خپل فکر ده دا ټیکدار ځانته نه وي د ده شاته خامخا حکومتي ادارې وي یا حکومتي خلک داسې ناست وي چې هغه د کرپشن کې دو سره بالکل حصهدار وي. یوازې ټیکدار نیول نه بلکې شاته چې کوم خلک وي هغه هم ونیسي.
د فاټا سیکریټ ویان فضل الله وویل چې د قبایلي سیمو یا نیم قبایلي سیمو کم یو اوسیدونکي هم ته دغه شانتې بدعنواني یا غیر قانوني کار په نظر راځي نو باید په فاټا سیکریټ کې د دې لپاره خاص جوړ کړی شوی محکمې سره تماس ونیسي او د درخواست لاره د دوی خبر کړي دوی به پرې قانوني کاروایی وکړي.
زموږ قبایلي مشران دي قبایلي عوام دي که هغوی ته چېرته هم داسې د بدعنوانۍ ښکاري نو په کار ده چې هغوی دې د فاټا سیکریټ زموږ دلته چې کوم ګریوینسز اینډ ریډریسل سیل دی هغې ته دې هغې خپل شکایت په یو ساده کاغذ باندې راولېږي هغوی به د دې پوره جانچ پړتال کوي او په هغې کې څوک هم داسې ملوث وي د هغې خلاف به پوره پوره قانون
د پامول ده چې د گورنر هاوس لخوا خوره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې په قبایلي او نیم قبایلي ایجنسو کې څوک هم که هغه د انتظامیه کسانی یا د فاټا سیکریټ وي یا غیر سرکاري کسان په بډو رشوتونو کې ککړ اوموندلی شو نو بغیر د سفر قبه د ټولو په ضد یو شان قانوني کاروایی کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د خبر ایجنسۍ د باړې اوسیدونکي وایي دوی د جنگ له کبله خپل کورونه پریښي وو چې د غلو شکمارو لخوا لوټل شوي دي. دوی وایي حکومت دې د غلو لوټمارو مخه ونیسي. د باړې یو شمیر بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. حکومت په یاده سیمه کې د ورانکارو پر ضد د عملیاتو له وجې خلکو ته د سیمې د پریښودلو امر کړی و. فرهاد شینواری او په دې موضوع نور تفصیل.
د خیبر ایجنسۍ باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې هلته ترې د سامانونو ډک کورونه پاتې شوي دي او اوس دا خوندي نه دي او نامعلومه خلکو یې لوټل پیل کړي دي او مهم سامانونه یې ترې وړي دي. دوی وایي چې پولیټیکل چارواکي او امنیتي ځواکونه دي دوی ته د ستنېدو د عمل پوره کولو نه مخکې خپلو سیمو ته د تګ اجازه ورکړي چې خپل کورونه او سامانونه خوندي کړي. په دې هکله د باړې نه بې کوره شوی یو تن حاجي نصیب پردای مشال ریډیو توای
او د مو مسالا د اوس دا خبره باندې موضوع باندې خبره کوم چې مو کورونه کم پاتې دي نو پاکي سامانونه دي. مو چې کله خبره کول غوړو حکومت نه دا مطالبه وکړي چې مو غلا گا چې سامان وروړو ا ډیره سختي د مولا ونه شروع وړي هغه منځوري برګیټ نمبر غستل وی برګیټ بیا نه روکي اوس مو یو کاغذ جوړ کړی وایم چې اوس برګیټ د طرف نه واپس ځو په نه رول ز کور نه شم دی باندې بوډي هر څه مې وچول یل دا سامانونه دي. اوس بازي خلک لوړل چې خلک لوړل ولته غل نور ډېر شول هغه کورونه په لوټ کېدو بدل دي او سمونونه ته وباسي ولته یې بېته تلې غلګولې منډې کسې خرڅوي. نو حکومت ته یې مو دا ریکوېسټ دی چې مهرباني ده وکړي چې دغه ځای پازاد خو دا بیا وکړي مو کورونه چې مو ته نه پرېږدي دروازې هم وري کړکۍ هم وري تیارنې هم وري. نو مهرباني ده وکړي چې دغه پازاد خو حکومت خپله قبضه کې وغلي کړه.
او یو بل تن صادق خان پردي په دې اړه وویل
د کورونا په دشوي دي ډېر افسوس خبره ده چې ګورنمنټ هلته کې بحال دی خو موږ د کورونا حفاظت نشته او ډک کورونه لوټ شولو. ټیویل مشین ګوري یا ټرانسفارمر ګوري یا په کور کې نور ضرورت څیزونه دي هغه ټول غلو وړي دي او په کور کې سم نه پاتې بالکل. بل دا بد برونه وجه نه چې کور کې بدې نه وي هغه غونډ خراب شوي دي او لوټ شوي دي. څومره زر تر زر کېدای شي موږ پر زور مطالبه او چې موږ خپلې لوکې ته واپس کړلی شي او لوټ شو.
د خیبر ایجنسۍ په باړه کې د کورونو د حفاظت په هکله مشکله د باړې نه د کمی سملې غړي ناصر خان پردي سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې په دې لړ کې موږ د محسود سکاوټس کمانډنټ او د خیبر خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ته وینا کړې ده چې د خلکو د کورونو حفاظت یې یقیني کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو استازی وایي که افغان حکومت د دوی شرطونه ومني له تروریستي ډلو په تیره داعش پر ضد به مبارزه وکړي. محمد عظیم ابرومن چې کابل ته تللی له مشال لډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې دغه څرګندونې کړې دي. زموږ همکار صفی الله ستانکزی له کابله تفصیل دراوروي.
له دې سره یو وخت چې حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې کوي، د حزب اسلامي یو مخکښ غړی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. محمد عظیم ابرومند وویل چې د سولې لپاره کابل ته راغلی او که چېرته د حکمتیار شرطونه د حکومت لخوا ومنل شي، په افغانستان کې به له ټولو تروریستي ډلو په تیره داعش سره مبارزه وکړي. دی وایي داعش یوه خطرناکه پدیده ده چې یوه ډله یې له طالبانو جلا شوې او اوس سره یو ځای شوي دي. موږ یې په هماغه اندازه خطرناکه بولو چې که د سولې له خبرو ابزاري استفاده وشي، دا ډله به ډېره پرمختګ وکړي. دا د حکومت کار دی چې څه ډول کولی شي د سولې خبرې اداره کړي. موږ هم د همدې لپاره راغلي یو چې له حکومت سره خبرې وکړو. غواړم ووایم چې موږ هم د داعش په څیر له هرې یوې تروریستي ډلې سره چې خلک وژني مبارزه کوو. د حزب اسلامي د استازی په هیواد کې د امنیت ټینګښت، د قانون واکمني او له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتل هغه شرطونه وړاندې کوي چې په خبره یې د حکومت له مشرانو سره به مطرح کړي. ښاغلی ابرومند همداراز وایي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې ځینې ګټې لري او که چېرته د حکومت مشران د سولې خبرو ته لیواله دي، دا بهیر باید سم اداره کړي، که نه نو سوله به دغه هیواد ته یو ارمان پاتې شي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر یو ویان ظفر هاشمي وایي حکومت له هغو ډلو سره سوله کوي چې خپلې وسلې پر ځمکه ږدي او د افغانستان شرایط مني، نه هغه ډلې چې تاوتریخوالی رامنځته کوي. دی وایي د افغانستان جمهور رئیس تل ټینګار کړی دی چې موږ نشو کولای اساسي قانون له مخې د یو حکومت او یا هیواد په توګه د سولې دروازې د دغه هیواد د اوسیدونکو په مخ وتړو. دا په دې معنا ده چې هغه ډلې چې زموږ شرایط مني او د افغانستان اساسي قانون ورته د منلو وړ دی، له موږ سره سوله غواړي، موږ هم ورسره سوله کوو، خو هغه ډلې چې تیروتلي دي او لا هم تاوتریخوالي ته لمن وهي، افغان پوځیان ځپي. کابل ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د استازي په داسې حال کې سفر کوي چې سمو د مخکې نتایج شوي رپورټونو داعش د حکمتیار د بیعت ګنګوسې خبرې کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د حملو مسؤلیت په غاړه اخلي، اوس په کابل کې له داعش سره د مبارزې خبرې کوي. اخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان که څه هم سولې ته د بېلابېلو ډلو زړه ښه کول مثبت بولي، خو وایي چې حکمتیار د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره له زور او نفاقه کار اخیستی او حکومت باید له هغه سره په خبرو کې احتیاط وکړي. جاوید کوهستاني په دې اړه وویل په دې کې شک نشته چې دا د سولې لپاره ښه تمامېدلی شي، خو باید هیر نه کړو چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي یو لانجمن او د خصمانه فعالیتونو ګوند دی چې کیدای شي د حکمتیار په بیا راتګ سره په دې هڅه کې وي چې تشکیلاتو کې دننه د تروریستي فعالیتونو لپاره لار پرانیزي. که چېرته دا له حکومت سره خبرې کوي، باید د ملګرو ملتونو ضمانت ورسره وي چې نور په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه نه کوي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله چې له څو کلونو راهیسې د واکمن نظام مخالفه ډله پېژندل شوې او د ډېرو وسلوالو فعالیتونو پړه هم پرې اچول شوې، اوس وایي که سوله سمه رهبري نشي نو داعش به په افغانستان کې لا پرمختګ وکړي.
بیا هم د افغانستان په اړه راپور. په افغانستان کې د ولسمشر غني د حکومت جوړېدو نه پس داسې ښکارېده لکه د اسلام آباد او کابل ترمنځ چې مسلې به هوارې شوې، د دوی اړیکې به ښې شوې وي، د طالبانو سره به د سولې مذاکرات کامیاب شي او ښایي هند به له دې ټولې پروسې د باندې وساتل شي، خو اوس حالات پټ ښکاري. هندوستان امیله لري چې د سولې په پروسه کې برخه واخلي او د افغانستان سره یې اړیکې ښې پاتې شي. هافینګټن پوسټ ویبپاڼې په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې درته له ویدمې وروسته وړاندې کوو. د هافینګټن پوسټ ویبپاڼه د افغانستان د وروستۍ امنیتي وضع په اړه په یوه مقاله کې لیکي، له هند ځینې مسلکي کسان او انجینران افغانستان ته د کار لپاره ورغلي او د هیواد په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي، خو پر دوی د هغو وسلوالو ډلو لخوا بریدونه ترسره کیږي چې د پاکستان استخباراتي ډله ISI یې حمایه کوي. له دې داسې ګمان کیږي چې پاکستان په لوی لاس د افغانستان د سولې پروسه خرابول غواړي. دا ویره ځکه هم لیدل کیږي چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان د استخباراتي ادارې نږدې ملګری دی. د ملا محمد عمر د مرموزې مړینې او د هغه پر ځای د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو ټولو ته د خطر یو زنګ کړنګولی دی. د نوموړي له ټاکل کېدو وروسته د افغانستان امنیتي حالت ته په کتو سره سړی ویلی شي چې حالات کله هم خرابېدای شي. هافینګټن پوسټ لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ په تېرو انتخاباتو کې د ولسمشر غني د بریا نه پس د پاکستان او افغانستان اړیکو داسې ښکاره کوله لکه په افغانستان کې چې د هند پر ضد د کابل او اسلام آباد هیواد یو ائتلاف په جوړېدو ده. په افغانستان کې د سولې له پروسې څخه د هندوستان په لرې ساتلو پاکستان غوښتل چې په افغانستان کې ستراتیژیک موقعیت ترلاسه کړي، خو دا چې له دې سره به افغانستان خوندي او پرامن و کنه دا ځان له یو پوښتنه ده. په دې کې شک نشته چې هند په افغانستان کې لوی نفوس لري او د دغه هیواد د بیا رغونې په پروسه کې $2 بلیون پانګه لګولې ده. دغه پانګه اچونه د افغانانو د زړونو د ګټلو په موخه شوې ده. د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند ترمنځ د ټاپي پروژه او په ایران کې د چابهار بندر سره د پروژې نښلول به ګاونډیو هیوادونو ته ګټور ثابت شي، خو که خبره برعکس شوه نو نه یوازې دا چې د هند هغه هڅې به د ناکامۍ سره مخ شي چې په سیمه کې امنیت غواړي، بلکې دا به په مرکزي او جنوبي اسیا دواړو کې د غومبوسو ځاله پرانیزي. خو دا هم په هر حال یوه پوښتنه ده چې آیا د یو خپلواک او باثباته افغانستان خوب به رښتونی شي او آیا کابل به د اسلام آباد له منګولو ځان خوشې کړی شي؟
تیر دی نبازی پام
گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اس نے اخلو بفند
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑنگانو بس
اوئے ہوئے ہوئے خودر تے وئی بھی میو جی پام کا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
پام کوه د خبرونې په وروستیو 15 منټو کې اورېدل شي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې بعد د برېښنایي تذکیرو امتحاني ویش پیل شي، خو په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې که په تذکیرو کې د افغان کلمه ځای نه شي نو دوی به یې له اخیستو انکار وکړي او په لاریونونو به لاس پورې کړي. له جلال آباده باز محمد عابد راپور لري.
ور مورز له ارګ نه په یوې خبرې شوی خبر پاڼه کې د برېښنایي تذکیرو امتحاني بهیر د تخنیکی ستونزو د تشخیص لپاره ښه فرصت ګڼلې شوی، خو په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالان بیا وایي چې دوی به تر هغې برېښنایي تذکیرې وانخلي سو پورې چې پکې د افغان او اسلام کلمه نه وي ځای شوي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی ولا احمدزی په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
همدغه د افغان کلمه د چې موږ بهرني هیوادونه موږ په دې باندې پیژني دا باید پکې ځای شي. موږ په ننګرهار کې په کراتو کراتو لارینونه ترسره کړي دي ترڅو موږ د افغانیت زموږ حق ته د دینه دفاع وکړو. که چیرته بیا د افغانیت کلمه له تذکیرو نه وځي موږ به د تذکیرو سره بایکاټ اعلانو. د ننګرهار ځوانان به په دغه برخه کې خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي ترڅو موږ په تذکیرو کې د افغان کلمه ځای کړي.
مدني پال عبدالرحمن ماوین چې مورنۍ ژبه یې په شهیدا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هر هیواد کې جز د کل تابع وي پکار ده چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغانیت او اسلامیت کلمې ذکر شي.
نو زه به تاسو ته دا وایم چې جز چې د کل تابع زمونږ هیواد افغانستان نومېږي، که دلته پشهي وي، ازبک وي، تاجک وي، که هزاره وي، که کوچي وي، نو افغانستان افغان جوړېږي او موږ د افغان کلمې تایید کوو. موږ شناخت په دې باندې کېږي چې تذکیرو کې د افغان کلمه راشي او د اسلامیت کلمه دې راشي.
یو بل تنځوان هم وایي که په برېښنایي تذکیرو کې د افغان کلمه ونه لیکل شي دوی به یې له اخیستلو نه انکار وکړي.
قدیر بهار یم، یو تن د ننګرهار ولایت اوسېدونکي. په تذکیرو کې د افغان کلمه دا بالکل باید پکې ولیکل شي، د دې باید ذکر وشي. په دې خاطر چې موږ په نړیواله کچه باندې هر څوک پېژني باید دا ټکی لرې نه شي. که چېرته دغه ټکی ده دوی هڅه وهنده د حکومت وکړله موږ تذکیره خصوص غجد نه مازیت غواړو موږ دا شی نالو.
که له یوه پلوه یو شمېر مدني فعالان او ټولنې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو د راوړلو غوښتونکي دي، بل پلو یو شمېر نور بیا وایي چې قومیت دې پکې ذکر شي. تروسه دا سرګند نه ده چې په امتحاني تذکیرو کې به افغانیت او اسلامیت ته ځای ورکړل شوی وي او که څنګه. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
د سټوډیو د ګړی ستنخای چې پېښور کې د مهال د سهار ټیک 10:30 دی. د انیسا اجمل نه د خبرنو لنډی سوره.
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
دا پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې شاوخوا 500 مشکوک وسلوال وچلی د پوسټ اطلاعاتو څنګه ISPR لخوا به مشال لیډیو ته پر لګل شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې پوسټ تیر ماخم د شمالي وزیرستان په شواله د تخیل سیمو کې د په هوایي بمباری کې شاوخوا 500 مشکوک وسلوال وچلی دی خو د دغه سیمو خلک بیا وای چې په دې بمبارو کې عام ولسی وګړي هم وژل شوی دی دا خبر پښتونخوا چارواکي وای د درغلیو د ختمولو او قانوني اقتصاد خوندي کولو لپاره د احتساب عمل ضروري دی خو دوی په احتساب کمیشن قانون کې ځینې اصلاحات غواړي د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون د مشال لیډیو سره په خبرو کې چې صوبایي حکومت د احتساب کمیشن قانون کې د ځینو بدلون لپاره دا قانون یو وار بیا تیر ورځ کې سمجھوتا وړاندې کړی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو استازي وایي که افغان حکومت د دې شرطونه ومني د وسلوالو ډلو په تیره د داعش پر ضد به هم مبارزه وکړي د حزب اسلامي یو غړي محمد عظیم ابرومن پر مشال ریډیو ته وویل چې د سولې لپاره کابل ته ورغلی دی د خیبر پښتونخوا ګورنر مهتاب عباسي ویلي دي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې مهمې کامیابیانې ترلاسه شوې دي نوموړي تېر ورځ په اټک کې د پنجاب د کورنیو چارو وزیر شوي وزیر شجاع خان زاده په دیره کې خبریالانو ته وویل د وسلوالو داسې قسمه پیښې د دوی حوصلو ته زیان نشي رسولی د افغانستان پوځ وایي چې په فریاب کې د عملیاتو پر مهال یې مهم پرمختګونه کړي دي د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا رضایی پر مشال لیډیو ته وویل په کیسار ولسوالۍ کې په پرنیو پوځي عملیاتو کې د خواجه کینتي په ګډون پراخې سیمې بېرته نیول شوي دي د تایلند په مرکز بینکاک کې د هندوان عبادتخانې بهر پرون د چاودنې له امله لږ تر لږه 18 تنه وژل شوي دي چې پکې ځینې بهر ملکیان هم شامل دي او د کیمیایي وسلو پر ضد کار کوونکي اداره وایي چې هغو رپورټونه اندېښمن کړي دي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق کې کیمیایي وسلې کاروي
دا خبرنو لنډیز مو دانیس اجمل نه واورېدو اوس ورځو اسلام آباد ته او د رابعه اکرم خان نه د پاکستاني ورځپاڼو د اداریو مهمې برخې اورو
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په نوې ډیلي کې د پاکستان های کمشنر ویلي دي چې د هندوستان پوځ لخوا په سرحدي سیمو کې د رسبندې د معاهدې خلاف ورزۍ په اړه اسلام آباد سختې اندېښنې لري ادارې لیکي چې هندوستان له اړخه هم د خلاف ورزۍ شکایتونه مخې ته راغلي دي ادارې په وینا په داسې حال کې چې دواړو ملکونو د قومي سلامتي مشرانو ترمنځ روانه میاشت کې خبرې اترې کیدونکې دي او د جون په میاشت کې د دواړو ملکونو مشرانو په دې مذاکراتو اتفاق کړی و نو دا تمه کېده چې په سرحدي سیمو به کړکېچ کم شي خو له بده مرغه په دې کې اضافه وشوه اداري وایي پاکستان او هند ترمنځ بنیادي ستونزه د کشمیر ده رقم د هوارې لپاره چې دواړو ملکونو ته سازګاره ماحول برابرول پکار دي او د خپل منځي باور لپاره عملي ګامونه اوچتول پکار دي اداري اخیر کلي کې دواړو هیوادونو کې اختلافات کمول لپاره ضروري ده چې په سرحدي سیمو کې ګولهبارۍ څخه ډډه وکړی شي او د خپل منځي ستونزو اختلافاتو اندېښنو او تحفظاتو د لرې کولو لپاره د خبرو اترو لار خپله کړی شي مشرک رسپان خپل ادارې کې لیکي قومي اسمبلۍ کې د مخالفه ډلې مشر خورشید شاه د چترال دورې نه پس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې وفاقي حکومت دې په رعایتي رقم غنم د چترال اولس ته ورکړي اداره مخکې لیکي دا وخت هم چترال کې د خوراک د شیانو کموالی دی کوم علاقې چې د سیلاب له وجې متاثره شوي نو نه صرف هغې کې د خوراک د شیانو د کموالي مسله ده بلکې غونډه ضلعه کې اولس ته د خوراک د کموالي مسله ده ادارې په وینا که حکومت د مخالفه ډلې مشر په غوښتنه غور وکړي نو دا به ښه وي ځکه چې حکومت په ګلګت کې اولس ته په رعایتي یادونو غنم ورکوي ادارې اخیر کې لیکي که وفاقي حکومت د چترال اولس ته د ګلګت غونډې پر رعایتي نرخونو غنم ورکړي نو د هغې د مشکلاتو ازاله کیدی شي او باید چې هر خاندان تخصصي کارډ جاري کړی شي او هغې ته د دې کارډ په ذریعه دې په کمه بیه غنم ورکړی شي اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي پېښور کې په وړمه ورځ زلو طوفان له وجې د بجلۍ د فراهمۍ نظام خرابېدو سره ټوله علاقه په تیارو کې ډوبه شوې وه ادارې په وینا د اوبو د وتو نظام د مخکې په شان بند و د څه په نتیجه کې اوبه په کوڅو او سړکونو را روانې وې ادارې وایي پېښور کې د ګرمۍ په موسم کې باران د معمول حصه وي خو د دې باوجود څه خصوصي انتظامات د حکومت لخوا نه دي وجد کړی شوي ادارې لیکي اولس ته اسانتیاوې ورکولو لپاره پکار ده چې مرکز او د صوبو د انتظام لاندې ادارې په هره شعبه کې د هر اړه خیال وساتي چې اولس د تکلیفاتو نه بچ وي
مطبوعات
نیویارک ټایمز لیکي د عیسائی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید ګل له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودلې. هغه په سیمه ییز سیاست کې هم مهم رول لاره او تر اخره پورې خپل نظریه بدله نه کړه. بل خوا فارن پالیسی لیکي قسم په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو پیل شوی دی، خو په روان کال کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې د ولسي خلکو پر نښه کېدل هم ورسره زیات شوي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخندې اسد نه.
نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې احسای پخوانی مشر جنرال ریټایر حمید ګل خپل کار کله هم نه و پریښو دی. هغه تر اخره پورې په خپل خبره ولاړ و او خپل نظر یې نه و بدل کړی. ورځپاڼه لیکي هغه په سیمه ییز سیاست کې مهم رول لوبولی او د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره یې نږدې اړیکې لرلې. هغه به په امریکا سخت تنقید کاوه او دا خبره به یې ښه په ډاګه کوله چې د امریکایانو دې هم بد شي. خو بیا د احسای د مشر حیثیت د امریکا او سعودي عرب سره افغان وسلوالو ته په پیسو او وسله رسولو کې مرسته کړې وه، خو وروسته بیا د امریکا سره نالګي شو او د هغه وخت وزیر اعظم بینظیر بوټو سره هم اختلافات رامنځته شول. هغه تر 1992 کال پورې په پوست کې او له دغه مخکې د 1998 کال پورې د ایسای مشر پاتې شوی دی. د هغه د خبرو نه بعد دا هم ښکارېده چې د طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې او نیویارک ټایمز لیکي ځکه باورته د طالبانو پلار اهم ولکې ده. په هغه دا تورونه هم وو چې په افغانستان کې د امریکا خلاف د طالب وسوالو سره مرستې کوي، خو هغه بیا په ځان د ترهګرو ډلو سره د اړیکو لرلو تورونه ناسم ګرځول. بلخوا د ډیرو ښي اړخو سیاستوالو لپاره هغه یو محب وطن سړی وو. فارن پالیسی مجله بیا لیکي څنګه چې د افغانستان امریکایي عسکر په وتلو دي، نو هغه همره په دغه هیواد کې د امنیت وضع په خرابېدو ده. په تیرو 19 ورځو کې په دغه هیواد کې په بمی حملو کې ګڼو ولسي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او خلک اوس هم د پخوا غوندې د خپل هیواد آینده په اړه اندېښمن دي. بلخوا افغان حکومت هم دا هڅې کوي چې د طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي چې دا شانې په هیواد کې سوله راشي. پوځي چارواکي وایي په دې اړه لاسنی شي ویلی چې د پالیسیو د بدلون له وجې امنیتي حالات ښه شول او که نه. یو امریکایي پوځي چارواکي وایي د روان کال په لومړیو اوو میاشتو کې د طالبانو په حملو کې د تیر کال په نسبت 9% کموالی راغلی دی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن یوناما بیا وایي په روان کال کې په بمی حملو کې د ولسي خلکو په وژنه کې زیاتوالی راغلی دی.
په الجزیره ویبپاڼې خپره شوې یوه مقاله کې راغلی قسم حمید ګل یوازې تر 2 کلونو پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر پاتې شوی، خو د پالیسیو اثر یې اوس هم تر سترګو کېږي، لکه په هیواد کې دننه جمهوریت ته ورپېښې ستونزې او په نورو هیوادونو کې د پاکستان لخوا د وسلوالو ډلو ملاتړ. هر هغه څه دي چې بنیادی حمید ګل ښو. نور تفصیل د اسرار العالم ممنه.
د الجزیره په ویبپاڼه خپره شوې یو مقاله کې راغلی دی حمید ګل په داسې وخت کې د ایسای مشر جوړ شو چې پاکستان د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې د مشرتابه رول پر غاړه واخیست. پاکستان د جګړې په اوږدو کې له امریکا او سعودي عربو ډېره وسله او مالي مرستې ترلاسه کړي. د دغې جګړې له کبله د اسامه بن لادن په ګډون یو شمېر وسلوال دغه سیمې ته راټول شول. همداراز کله چې شوروي اتحاد له افغانستانه ځواکونه وویستل، نو حمید ګل د جګړې ګټه په خپل نوم کړه. لدی ورستو حمید ګل داسې فکر کاوه چې ګینی هغه د وخت یو لوی طاقت یا سوپر پاور ته ماتې ورکړي، خو که وکتل شي نو حمید ګل د هندوستان خلاف د 1971 کال په جګړه کې هم برخه اخیستې وه، خو هغه جنگ کې نه یوازې پاکستان ماتې وخوړه بلکې د هغه وخت مشرقي پاکستان یې هم له لاسه ورکړ. د حمید ګل په مشرۍ چې پاکستان کوم لاسپوسی وسلوال د هندوستان او افغانستان خلاف جوړ کړی وو، هغوی بیا د پاکستان دننه بریدونه پیل کړل چې پکې تر دې دمه شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. پاکستان په افغانستان کې د افغان طالبانو په شکل کې رژیم ځکه جوړ کړو چې خپله ستراتیژیکي ژورتیا خوندي کړي او په افغانستان کې د هند اغیز مخه ونیسي، خو د پاکستان دغه پالیسي اوس له ناکامۍ سره مخ ده، ځکه چې د ایسای یو بل پخوانی مشر جنرال احسان الحق وایي اوس پاکستان نه بلکې طالبان په پاکستان کې له ستراتیژیکي ژورتیا ګټې پورته کوي. په مقاله کې راغلی دی په دې وروستیو کې حمید ګل یو ځل بیا شهرت ترلاسه کړو او اکثر به د پاکستان په ټی وی ګانو د ده مرکې تر سترګو کېدي. د الجزیره ویبپاڼې په مقاله کې راغلی دی هغه حمید ګل چې څه وخت کې د امریکا کلک ملګری وو او د هغوی په وینا به یې هر څه کول، یو وخت داسې راغی چې د 1 سپتمبر د ترهګریز بریدونو وروسته د امریکا سخت مخالف شو. پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف چې کله د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې له امریکا سره د ملاتړ اعلان وکړ، نو پر دې ګام حمید ګل سختې نیوکې کړې وې. په مقاله کې راغلی دی په 1983 کال کې چې کله د پاکستان د هغه وخت پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق د جهاز پریوتو په پیخه کې مړ شو، نو 11 کاله پس چې کله انتخابات کېدل نو پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو ته په انتخاباتو کې د ماتې ورکولو لپاره حمید ګل د اسلامي جمهوري اتحاد تر چتر لاندې ټول سیاستوال د نواز شریف په مشرۍ راجم کړل. حمید ګل یو له هغو دریو کسانو وو چې بېنظیر بوټو پرې تور لګولی وو چې د دې د مرګ منصوبه جوړوي. تر مرګ پورې په حمید ګل تور وو چې د طالبانو مرسته کوي. که څه هم حمید ګل مذهبي ګڼل کېدو خو هغه ګیره نه درلوده او نه به یې په خپلو خبرو کې د قرآن حوالې ورکولې. د ده د پالیسیو له وجې دا مهال پاکستان له سخت دریځۍ او ترهګرۍ سره مخ دی او جمهوریت پکې هم کمزوری دی.
پرون د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ په ودانه کې د یو شمېر ځایي مشرانو د وزیرستانیو کډوالو استازو او د رسنیو خبریالانو ترمنځ د همغږۍ په موخه غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې ګربز او وزیرستانیو مشرانو وویل چې اوس د قبایلي سیمو د خلکو فکر او سوچ د جنګ څخه اوښتی او هغوی د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو خلکو لپاره د ښوونځیو او روغتونونو د جوړولو تر څنګ نور ترقیاتي کار هم تر سره کړي. نجیب الله لوخیر تفسیر وړاندې کوي.
د خوست د ګربزو او وزیرستانیو کډوالو مشران له رسنیو غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو قومونو او قبایلو د سوله غوښتنې او د آبادۍ فکر نړیوالو ته ورسوي. دوی یاد څرګندونې د دوشنبه په ورځ د ګربزو ولسوالۍ په ودانۍ کې په هغه ناسته کې وکړي چې د خلکو او رسنیو ترمنځ د همغږۍ د ډیرولو په موخه جوړه شوې وه. د داوړو د قوم یو تن مشر سلیم خان مشال رادیو ته وویل
دغه کومینا چې کوم د ګربز یا خوست یا نره د ولایتونه خصوصا پښتنو د تعلیم او د نره کیاتی و د سپټلین ټیل لري پته شوی دي چې د تلین طرف ته دی بالکل ذهن بدل شو دا مخکینه سوچینه دی سوچنه وتلی دي. موږ وختنه دادو چې د طرف ته د تلین او سپټلین او ترانسپورټي چې څه طریقې وي دی چې سره کوم موږ دینه دا غوښتنه ده.
د وزیر د قوم یو تن مشر جانان ویل رسنۍ د دوی دا پیغام نړیوال ټولنې ته ورکړي چې د کډوالو سره د مرستو نړیوال قانون ته په پام هماغه مرستې وزیرستاني کډوالو ته هم ورکړي.
یو خود میزه دا وی چې د میډیا ولا د امیز رسن پخ قانون نه دو د نسیار چاکیم په دنیا کې د نسیار قانون دی. یان دا غوښتنه کی دویم میش لري کی زنه روغلی می ډیر نشد کی روښتي ګلم خون په لار باندې بیا میش دا غوښتنه کی د میډیا ول نه چې د افغانستان پاکستان تمام دنیا په داسې کو چې میش ته د لاند لارګې د ګلم خون لار در ته خلوصا کو په دا چی کنه وو.
د شیر عزیز محمد خیل په نوم یو مشل رسنی وغوښتل چې لار او بر پښتنه په خپل کې خبرو او جرګو ته وحاسوي تر څو دوی د پښتنو سیمو کې د روانو جنگ جګړو د مخنیوي لارې چارې راوباسي.
میډیا به داس حقوق چې تاسو د کوم چې د کومو مشران دي د پښتونخوا په کار د چازی کا د مرکه جوړ کو ټولنه جوړ کو د افغانستان د مشرانو سره هغه مشران شریک کو چې د پښتون قوم غون یو میټر شي د وینا باندې شي او د یو لاس شي.
د رسنیو خبريالانو هم په ځانګړي ډول د قبایلي سیمو د خلکو د ستونزو په حلولو کې د میډیا رول مهم وباله. یو تن خبريال طالب منګل د رسنیو اغیزو ته اشاره ویل
یو اغیز د دې دغه وا چې په کډوالو ته په زیاته توګه مرسته را جلب شوې چې هغه د رسنیو برکت او بل اغیز دغه وا چې دغه ولسوالۍ د سولې په نومونو مول شوله د ولسوالۍ چې ودلته تاسیسات جوړ شول دغه د ترانزیت لارې د ځنې چې تیریږي دغه د سړکونو جوړ شول نو دا په ممکن د رسنیو تاثیراتو په دغه سیم.
د خوست د ګربز ولسوال محمد اکبر زدران د قبایلی سیمو د خلکو د حالاتو په انعکاس کې د رسنیو ونډه ډیره مهمه وبلله. د ویل چې همدا رسنیوي چې حتی میرمن یې له کډوالو سره د خپلو غاړو د هارونو صدقې او مرستې ته وهڅولې او نړیوالې دوی پر حالاتو خبر کړل.
د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی وای وفاقي حکومت په ډیر زر قبایلي سیمو کې په وړو ډیمونو او د اوبو په ذخیرو کار پیل کوي چې ورسره به زیاتره ځمکې د اوبو لاندې راشي او دا به د کر کروندې جوګه شي. دا خبره نوموړي په پیښور کې د وی غونډې د مشرۍ په وخت وکړه چې پکې د فاټا ترقیاتي ادارې چارواکو هم ګډون لرلو. زموږ همکار ریاض موسی خیل پر اسلام آباد راپور لري.
د تیری جمعې په ورځ گورنر هاوس پیښور کې د قبایلي سیمو د ترقی په حق لا د گورنر خیبر پښتونخوا مهتاب احمد خان عباسی په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د قبایلي سیمو د ترقی ادارې اف ډی ای مشر فدا وزیر سویلي وزیرستان نه د کمی اسمبلی غړي غالب خان او نورو متعلقه خلکو ګډون لرلو. د دغه غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د غالب خان وینا وه چې گورنر د قبایلي سیمو ترقی ته خصوصي پاملرنه ورکوي. د ده په خبره دغه غونډه کې قبایلي سیمو کې وړو ډیمونو په اهمیت او ضرورت غور شو او گورنر ژمنه وکړه چې ډیر زربا دغه لړکی وفاقي حکومت سره خبره کوي چې دا شان په ډیمونو او د اوبو په ذخیرو کار شروع کړي.
فلال کومل درې څلور ډیمونه دي، یو شکای کې ډیم دی، بل ور سره یو چوکټنګ ډیم دی، هلته په لکاو اکر ځمکه هغه سره اریګیټ کیږي، بل ور سره د خیسور ډیم وو، یو بل پکې د ګلکچ والا ډیم وو، او بل ور سره نور وړ وړ هډونه یو پاس پنګور ډک ول کاغه سره ډیر ځمکه اریګیټ کیږي. بیا په یو معنا ده د مغرب په تراو باندې چې اورونه کوم پلان شروع کیږي، ور سره یو ورلمه ده چې هلته وړو کې وړ ډیمونه جوړیږي چې ور سره څومره هلته ځمکه ده هغه ټوله ور سره اریګیټ کیږي. نو ډېرې فائدې دي، بجلی فائدې ده، ځمکه به ور سره اریګیټ شي، د فلډونو والا نقصان به بد شو، او پیکنک پوینټس به ور سره جوړ شي.
مشال ریډیو چې کله د ډیمونو د اهمیت او ضرورت په اړه د قبایلي سیمو د کارپو او د باچا خان پوهنتون چارسدې استاد ډاکټر محب وزیر نه تپوس وکړو، نو دوی چې د ډیمونو د اهمیت نه انکار نشته، خو باید چې دا منصوبې یوازې تر اعلانونو محدود نه وي، بلکې په دې عملي کار وشي.
ډیم په اهمیت ته دما خبره وکړه چې د ځمکو آبادی او نوکریانې او آب و هوا او ونې بوټي او بلا فائدې دي. خو سوال دا دی چې پاکستان حکومت دې ته وټي په سنجیدګۍ سره دا شی، حالانکه که موږ وګورو انټرنیشنل کمیونټي دې مت کې دوی ته امداد کولو ته تیار هم ده او باقاعده لاسلیکونه هم شوي دي، خو هغه پیسې چې کومې بهر دنیا ناراضي، نو آیا پارټ آف سیکرټریټ د دې اهلیت لري چې هغه په وخت استعمال کړي او په ځای یې استعمال کړي؟ نو زما خیال دی چې دې ته وقعي داسې یو نظام جوړول پکار دي چې د دې چیک اینډ بیلنس وي، په وخت باندې پروسس شروع کړي او په وخت سر ته ورسوي.
د ذکر دا چې 2014 کال کې د سویلي وزیرستان ګوملزام ډیم پرانیسته شوې ده، کوم چې څه د پاسه 19 میگا واټه بجلی پیدا کوي او ورسره د 1.5 لک اکړ نه زیات ځمکه هم خړوبېږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د ریاض موسی خیل د همدې راپور سره د راپور نو لمن رنغاړو اوس 19 پروګرام پام کوه د تلرو چې زموږ همکار تاسو وړاندې کوي. امان الله ناصر.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گرانو او خپل سباون ته غوته په غاغ حیرانو او پریشانو او ریدونکو، دا راډیو کمال دی او زم ګورګین جمال المعروف میرچکه د داسی رنگارنگ خبرونو سره حاضریم چې دانه په دانه راټول شوی او ستاسو د مزغو د چټولو د پاره حاضر دي. نو د نن لومړی او د ټولو نه لوی خبر خدا دی چې نن زموږ په وطن کې د خپلواکۍ ورځ نمانځل کیږي. د نړۍ خلک د خپلې خپلواکۍ په ورځ د الله شکر وباسي، د خپلې خپلواکۍ د ساتلو دعاګانې کوي، او د کوم خلکو په سبب چې دا آزادی نصیب شوی وي د هغوی دپاره لاس په دعا وي. خو په ملک لاپورسان کې دا ورځ هم څه بل رنګه نمانځل کیږي. ځینې خلک د موټر سایکلانو نه سلن سلان وباسي او ټوله ورځ او شپه د خلکو هغه مازغه ورڅټي کوم چې له مخله د سیاستدانانو سرناګانو او د ټي وي هنکرانو او بې سوره سندرغاړو ورڅټلي وي. د کال په 315 ورځو کې دا هغه واحد ورځ وي چې ټولو ته وطن او د وطن مینه ورپه یاد شي. کنی درې سوه څلور شپېته ورځې او شپې دغه وطن وي چې هرې طبقې داسې راځوړند کړی وي لکه د کسابې له مخه سانډا د ټولو چړې په لاس کې وي او خپل خپل حصه ترې نه وړي. د چا چې څومره وس رسیږي لوټي، څوک د بجلی تارونو ته کونډې وراچوي وابډا لوټي، څوک د ګیس په پایپونو کې سومبې وهي ګیس لوټي، څوک خزانه لوټي، څوک توپخانه لوټي، څوک کارخانه لوټي، او څوک بیا جانانه لوټي. خو په دغه ورځ هر څوک د دغه لوټلي وطن سره د مینې ترانې وایي او ځان د دې تر ټولو لوی خیرخواه بولي. ولی څنګه پسه راسی چې ورسو تو تکی چکری ته چې دا وخت د همداسي یو وطن دوسته او جیب دوسته وزیر سیب سره ناست ده، تو تکی چکری د سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شن نه نیف پنیغه.
وزیر صاحب تاسو ستړي کېدای خو نه شئ، ولې چې تاسو ټول عمر نور ستړي کوئ، خو بیا به هم درته ووایم چې ستړی مه شئ.
خیر اوسې، زنده باد پاینده باد، زنده باد پاینده باد.
دا تاسو څه سورنا شروع کړې ده چې راغلی زنده باد پاینده باد؟
او بیوقوفی، دا ملک زنده باد، دا حکومت پاینده باد.
یو یو، ته اوس د دې ملک سره دومره مینه لرې؟ کمال دی، اول وزیر او دومره بازمیر، دومره مینه د وطن سره.
خود خدای دې په دې ملک په دې وطن څه کوینه؟ که خدای نه خواسته په دې یو څه وشول، مونږ به چرته ځو؟ چیرې به وزارت کوو؟ پر چا به حکومت کوو؟ چیرې به الیکشن کوو؟ او چیرې به کرپشن، مطلب توبه، سیاست به کوو؟
یو یو یو، خو نور ملکونه شته، ورسه په هغوی باندې وزارت وکړئ، په هغوی باندې حکومت وکړئ. ای ظالمانو، خو د څلورو ملکونو نیشنالیټۍ در سره شته.
په هغوی به وزارت وکړي، نور ملکونه دي. ته ما ته دا ووایه، بل ځای دارنګه ساده خیل خلک شته لکه د ملکي ناپرسان؟ په الیکشن کې زه ولاړم، د زنده آباد و مرده آباد نارې دوی وهلې، سیټ ما وګټي، جنګونه دوی کول. زه به په خواږه خوب ویدوم، دوی به په کمبو زما جنډې لګولې، پوسټرونه به یې لګول. یار، حقیقت دا دی چې دا زما رنګه ګناهګاره تصویر کله زما خپلې سکم مور په خپله کمره کې نه و لګولې، دوی به په ګاډو، په دیوالونو، په خپلو جیبونو لګولې. اوس ته ماته دا ووایه چې دا رنګه ساده اوټران بل ځای شته چې اوټ هم در کوي، دعاوې هم درته کوي، او څه درته غواړي هم نه؟
هغوی خو دا هر څه کوي. ای بې بخته، دا راته ووایاست چې تاسو د هغو دپاره څه کوئ؟
مونږ ډېر څه کوو د دوی دپاره. د IMF نه په سود قرضې الو، په شپږ میاشتې کې لوډ شیډنګ ختموو انشاءالله.
یو یو، درواغ مو خاورې شه، دوه نیم کاله مو تیر شوه، لوډ شیډنګ مو نه کوي ختم. وای، په شپږ میاشتې کې لوډ شیډنګ ختموو؟
تو تکو که نمی کار جه، تو پونو دی غرزوی درمان دی گیلوی، کم پیسی پا خرچیگی؟
او دادا، IMF نا چه تاسو پا سود کرزی اخلی، دامو پا خلگو سمره خرسی کردی دی؟
توبه، تنه خبره چه IMF مونگ تا کرزه پا سود راکی، او تا دا ندی آوریدلی چه سود آرام ده، دا سود روپه آرامی دی؟ اوست ما ته دا ووایه تو تکو، چې مونږ په خپلو معصومو، ساده او ایماندار خلکو د آرامو د ازار څنګه خوړلی شو؟ ځکه نو دا د آرامو پیسې مونږ په خپل اکاونټ کې جمع کوو، او دغه سرور په خپلو جیبو کې اچوو. توبه، استغفرالله، دا د دوزخ سکروټې مونږ په خپلو اوټرانو څنګه خوړلی شو؟
اخه، دا یواد د ډېرو قربانیانو وروسته زموږ په نصیب شوی دی، د دې دپاره تاسو څه کړي دي؟
زموږ خو ناره ده، تا نه ده اورېدلې چې مونږ د دې ملک یو، او ملک ټوله له غوږو نه واله تر بوټو ټوله زموږ دی. یو وله ولاکه و چا ته ورکو، وای بسم الله، ټوله یې زما.
اوهو، زه دا پوښتنه کوم چې تاسو د دې ملک د ترقۍ دپاره څه کړي دي؟
نور نو څه ترقي ورکو، په ټوله نړۍ مو ځان هم پېژندلی دی، او دا ملک هم، چې د دنیا په هر ایرپورټ کته شو، چې د لرې نه مې پاسپورټ وګوري، وای لاس پورته که او بریتونه کته که. د امریکا او اروپا پاسپورټ والا که خلک په دومره رسمیت پېژني لکه زموږ والا. جهاز پوره خالی شي، د نورو ملکونو ټوله خلک خپلو کورو ته ورسېږي، یوه سترګه خوب لا وکړي، مونږ دوې درې ورځې په ایرپورټ ناست یو، بار مو نه پرېږدي.
نو ولې مو نه پرېږدي؟
عزت، درناوی، مهمان نوازی.
مونږ دا اورېدلي وو چې دا زموږ د کرکټ چیرمین صاحب او یو څو وزیران یې هم یوارې په ایرپورټ راګرځولي وو او بېزت کړي وو.
ګوره ته تکې، دروغ، بوتان، الزام، قسم خم چې سراسر الزام.
هغه څنګه؟
ګوره تو تکو، بې عزته کېږي هغه څوک چې یو څه عزت ولري، شرم ولري. زه په خپله د بلا غوږونه دې کاڼه او سترګې دې وړندې وي، دومره شیم پروف یم چې قسم دی که مې په سترګو کې یو څاڅکی اوبه پاته وي. اخه د سترګو تور خو لرم نو، ولې چې مور په وړوکوالي کې راته ویل چې زما سپین سترګی بچی دی. انو چې نه شرم پاته شي، نه په سترګو کې اوبه پاته شي، انو چې د دې ټولو شیانو نه خلاص شوي، په ایرپورټ ګنټه تېره کړه یا شپه تېره کړه، څه کېږي؟
ای د خدای د پاره، نړۍ ډېره په مخ روانه ده، نوي نوي شیان یې جوړ کړي دي، ټیکنالوژي یې ترلاسه کړې ده، تاسو به کله مخته حرکت کوئ؟
ګوره، یو آر رایټ، وای په حرکت کې برکت دی، په برکت کې بیا حکومت دی، په حکومت کې بیا شرارت دی، او په شرارت کې بیا ښه ډېر دولت دی، او د دولت شاته بیا یو سیاست دی، او د سیاست شاته بیا حکومت دی، په حکومت کې بیا حکمت دی، رشوت دی، محبت دی، وغیرہ وغیرہ.
یا الله، زه څه ویم، او دا مصیبت بیا څه فلسفه راته شروع کړې ده؟
دا فلسفه نه ده، دا حقیقت دی، دا حقیقت شاته شامت دی، لغته سک او مصیبت دی.
اوهو خانه دی خرابه شه، ما چې میګم او دا ډول چې میګا.
صحیح دی ویل تو تکو، مونږ ټوله ډولونه یو، ډولونه هم مدام وهل خوري، او مونږ هم لکه ډول له دواړو خواوو نه ټکول کیږو.
یې څوک دی ټکوي؟
یوې خوا ته بیګم او بلې خوا ته وزیر اعظم. امې جامه ته کته جامه؟
نو خو کار وکه بے بخته.
وای د سرکار نوکری سخته، چغالان دی خوري بے بخته.
نن د ازادۍ ورځ ده، څه پیغام ورکول غواړی تاسو خلکو ته؟
زما پیغام دی چې ازادي یو لوی نعمت دی، د غټانو د پاره رحمت دی، او د غریبانو د پاره یو مصیبت دی، د غټانو د پاره عمارت دی، او د غریبانو د پاره قیامت دی. بس دومره سر خلاص که چې پیسې در سره وي سر سلامت دی، او کنه وي نو بیا شمشتو ملامت دی.
نو ګرانو، او د دغو وزیرانو په تلکه کې بندو اورېدونکو، دا وزیرې بے مهار. اوس ورځو د سټوډیو ټینشن او ګړبړېشن بلې برخې ته، چیرې چې استاد شتورې بے مهار المعروف استاد کرمدین شمسی بابا ناست دی، نو ستاسو سوالونه او د موصوف جوابونه.
بابکه، ای بابکه، ای بابکه، بابکه،
ای چه کوی مره خوب پکی رو خدی کنه؟ بابکه، ای بابکه، بابکه، خبر رو که چرگ دی ورک دی که چرگ ورک.
نه نه بابکه، نه چرگ ورک دی، نه چرگ ورک. اتش پیت کاله وسو دا ازادی، نه روڈ جوڑسو نه نالی، نه غوشستا نه ملی، نه جیستا نه بجلی، نه ڈالرستا نه روپی.
چې نه کار کوي او نه روزګار، به دعاوي به وي د مور و پلار، سره په جنګ به وي کله یو ښار، نه به چلمي نه نسوار، ته به دمخه وي درپسې به وي سرکار، دې مار ساړه چار خوره مار او مباشه ډکار.
پاپک، نسم دې ترشیدک ته پوکه دا خلکته، چې نه ورکوي ښځې ته حقه، نه تعلیم ورکوي نه سبقه، بس هر ځای چې ګورې ښځه مخته او په پسې ده لته او لغته.
هی هی هی، که مې درته وویل حقیقت، زما به سټ وي استادې سوټکه، مون کله ورکوي د ښځو وکه، خپله خو ازادي غواړو، د ښځو ازادي ته وای نه حقه، بلکې ځینې خو ورته وای د پښو چپلکه. بس خدای دې راوخوي انسانیته، بس پام کوه هلکه ځوانه او بابکه، له خدایه بېره وکه، کېږده دا چټکه، مه وچابکه، پام کوه جانکه، د عقل په کول وکه، او پام کوه هلکه ځوانه او بابکه، پام کوه نازکه، پام کوه نازکه، د مور پلار په کولو کې مکه او ټکټکه، د ازادۍ قدر وکه، او لکه د ازادۍ قدر وکه.
مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,516، او د انټرنیټ له لارې پر مشال رادیو .com باندې په صفحه توګه اوریدلی شئ.